شود. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا در جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو بیا هم په خبرونه کې د ستونی په ناروغي غږیګو او په کابل کې د اندرا ګاندی روختون د غوږو ستونی د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملتیا کوي، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب نوري، د ستونی درد د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، څنګه وکړو چې ځان د دغه ناروغي نه وژغورو؟
خبر خدا دا چې کله دغه یخ موسم شروع کیږي، چون په دغه موسم کې لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وشل، خلکو ته هم کېدای شي معلومه شوي وي چې د اکثرا د ژمي پره تاک سره او د مینې په آخر کې په دغه موسم کې دغه د ویروسي آفات زیات وي، ستونی درد او حتی په بعضو حالاتو کې کېدای شي مریض ترخی برانکایتیس یا برانشیت هم ورته پیدا شي. نو په دغه موسم کې کوشش داسې وشي چې دغسې اشخاص چې په دغو مرضو اخته دي خصوصا ټوخی ورسره ملګری وي، نو که هغو شخص خپله دغومره پوهه نه لرله چې د ټوخي په وخت کې تدابیر چې د خورېدو د ویروس څخه مخنیوی وکړه هغه کار دی نه کوه، یعنی خولې ته یو شی نه نیسي یا مخ نه اړوي، یا کله چې ټوخیږي که ټوخي کې بلغم وي دا بلغم خلی او په مځکه یاچوي، نو دی باید کوشش داسې وکړه چې د دغه اشخاصو نه چې ټوخی ورسره ملګری دی یا خصوصا تبه هم ورسره شدیده وي، داسې اشخاصو د نه ځان لږ لرې وساتي، او یا یو ماسک واغوندي، او بل دا چې مایات و ښه غذاګانې امکانات ولري هغه وخوري تر څو د دوی د وجود مقاومت لوړ وي. کله چې وجود مقاومت لوړ و نو په ویروسي انتاناتو باندې کم سړی اخته کیږي، او که اخته هم شي نو بیا چون دوی مقاومت لوړ دی زر دی کولی شي چې د هغو په ضد دفاعي سیستم یې عمل کاره که او هغه د منځه یوسي.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ، او د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم په مستقیم ډول خپرېږي. تاسو هم کولای شئ چې دغه خبرونه هلته وګورئ، او که کومه پوښتنه وي نو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بل اورېدونکي ته ځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
ام خل ده غوای ده هغه ده غوای مو خو ده له وسه ده کانال کین راخه تا هغه مې چې تا کانال تل شو ده
اور و بله اون مروره کا وبخه دغه غوای درد څومره وخت دوام وکړو؟ د درد سره
یو میاشتې دوام وکړو، یو میاشتې دوام وکړو، پاتې ډاکټر تا ورنه یو دوا راخه لا ده نه راکه چا ولا ورسته ده چې ودانه کم ا بیا وښه تر وکړه وښه دا کانال بند شوی دی تنگ دی دا سمته اورم نه دی چې بل ډاکټر ته اوس ورغلم دا یو راځه وښه ډاکټر ته ورغلم هغه را تکل چې کانال تنگ شوی دی دو علاج
دا د غوږ درد خو حتما نو لکه مخکې هم دیم چې وې چې کومه دانه کې خطلې و او دا دانه مخکې دونه چې وروخیږي د غوږ کانال د التهابي و، یعنی وبا او زوا او چای او د غوږ کانال دیم کل کت صرف وچ درد و.
نه وچ درد و، وچ درد
و. اول وچ درد و. څومره وخت وچ درد و؟
یاره یو هفته کل دی و، پس از این از این دانه که وقت تا تیوی میشتی پاره، پس تیوی میشتی نوز کانال.
دا اول ځل د چدا سه دانه دی په وجود کې خصوصا په پاز غوغ او د ځای کې خيږي، او که وخت نو وخت داسې په دغه غوغ کې دی یا په پوزه کې دی داسې دانه خيږي، او آیا
نور شای نشته دی فقط ما غوغ دانه په وجود کې نه په وجود شته نه په پوزه کې څه
مشکل ده؟ دا وختونو شکول عادت خو به نه وي درسم چې وختون د غوغونه یا داسې رو کش کړو وباسي.
نه دیگه نه کسی
خود نه تش جوابی چای خود زیاد نده، یا زیاد خوراک خودم دیر زیاد نده، اشتیاد دیر زیاد و بزیاد وچ کرده مشکلات خوم نلاری.
نه
ان شاء الله نه پس بعد از برنامه ته موږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې تا په مشکل په موضوع درته وغږیږم
مننه کوم له دوی ډاکټر صاحب تاسو میره باندې وګی
دا ورور چې کوم شای مشکل ده وې دا زیات احتمال داسې دی چې په غوښ کې داسې وړې وړې دانې پیدا کیږي او هغه معمولا د غوښ په او قسمت کې چې د پوستکي نه پوښ شوی دی یعنی غوښ کانال دوه برخې لري یو هغه قسمت دی چې د پوستکي په واسطه پوښل شوی دی او یو قسمت نسبي هغه د غشای مخاطي ده او که پوستکی برخې هم ډېر نازک ده نو هغه قسمت چې جلدي قسمت دی او یا سکن کورد ایریا یا ریجن دی نو په دو کې یو تعداد غدوات هم شته دی او بر علاوه د غدوات نه د غوږ خاص ویښتان چې دیدم کشته دی او په کله وخت کېدای شي چې دغه قسمت کې د خصوصا د غوږ د هغې ویښتان چې دی په دو کې په فولیکول کې یا په دغه بیخ کې دلته یو دانه جوړه شي چې موږ دو ته ایر فرانکال ویایو معمولا عاملی استافیلوکوکس اوریوس یو باکتری ده او کچیره په وخت درملنه وشي په شیرو کې درملنه وشي د هر مرض نه تنه دا مرض په عمومي ډول او دوستان دی ووري او غوږ دی ونیسي او دو خبره ته د ښه زیات متوجه وسی او دقت دی ورته وکړه هر مرض کچیره په ابتدا کې سړی ډاکټر سره مشوره پی وکړه نو دیغو هم یه تشخیص آسانه وی هم یه درملن آسانه وی هم یه ده تداوی کورس معمولا کم وی ولی کلا چه مرض وقت چی به شخص که یعنی روست مراجعه وکن نو موقع مره تشخیص جنجالی کی گی موقع مره که داشی نور اعضای ورسم پی حساب صفافت تو آختشی او درملن معمولا وقتی یو مثال بزر در کم نکه تبرکلوز تداوی چون تبرکلوز معمولا اول خود تشخیصم ورسته کی او مرضیم دست وجود مرض دیم نو پم دو خاطر تداویم وجود او حداقل یو شپنگ میشته و اوس یک شپنگ میشته پخوا خود نم میشته و یو کار نم زیاد تداوی که دلی خب اوس نوی رژیمون رو وطلی نوی دو تا شپنگ میشت کم جواب بیایی تبرکلوز هم نم یو مثال در کلا نو اوس رسوی دو رور د غوږ د دغه دانچه دانه یا فرانکل دغه پروسه د تایبی چې ده په معمولا د غوږ په قسمت کې چې د پوستکي په واسطه پوښل شوی دی او هغه خصوصا چې ویښتو لرونکي قسمت دی د ویښته په بیخ کې یا فیلو هیر فولیکول کې التهابي پروسه منځته راځي او سبب د پړسوب او درد او حتی کېدای شي برور ته معلومه وي د هغه غوږ پرده دم چې حرکت وکړ ډیر درد نه کوي نو کچیر په اول مرایل کې ډاکټر سره مراجعه کړي وای کېدای شي د دوا او د هغه کوم کورس ته تدوی چې ده انټي بیوټیکونه معمولا ورکول کی او د زده درد دوا ورکول کی ګرم ټکرونه ورکول کی بعض وخت یو تعداد خاص چک کړي چې تور معلوم سره ګډ دی اختایول ګلیسرین په نوم یادیږي د دو خاص تطبیق ته چې پومبه په غوړی کې په چاکک باندې یا په خپل د استفاده کیږي چې دوی خونه ګرمي وي هغه کې وي نرمي وي او د بل خونه د زر په خیدو لپاره هم کومک کو نو په دې خاطر د به کېدای شي دا کورونه نوي کړي چې په اول مراحل کې مراجعه نه ده کړي او وروسته چې مراجعه کړي ده نو هغه اپس دې شوی و دغه فولیکول د ویښته چې و دغه التهابي پروسه مخکې تللې وه د سلولیت مرحلې نه مخکې تللې وه او وروسته د غونه په دغو خپله د ویښته په بیخ کې چرک جمع شي نو که چرک جمع شوه نو بیا نو واضح خبر ده چې دا باید تخلیه شي او د غوږ کانال کې چې کوم وخت زخم منځته راشي واضح خبر ده چې هر ځای که تاسو لیدلي وي او زخم چې جوړیږي هغلته یو نوی انساج منځته راځي فیبروز منځته راځي او هغه ندبه منځته راځي هغه ندبه خامخا نظر نورمال جلتا په حساب سره پرسوب هم لیدی او بارزگی هم لیدی نو د دې وجه نه کېدای شي د په کانال کې یو څه تنګوال هم منځته راغلی وي ولې دومره زیات نه وي بیا هم یو وار د غوږ او ستونی پزې متخصص ته مراجعه وکړه چې که چیرې قابل د ارجاع وي په دوا په بعضې دواګان شته دي چې دغه التهابي پروسه کمه کړه او د دې وجه نه کوم پرسوب چې منځته راغلی کنترول شي او کچیر ډیر وخت کې تیر شوی بیا بعض وخت تا کچیر کده چې کانال بند شوی نو بیا به کېدای شي جراحي پلاستیک ته کانال پلاستیک ورته صورت
جره مننه عارف ل ننګرهار نه پلیکه کده د پښتنه اخلو مېرمنې وکړي عارف خان
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د رادیو کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم السلام.
سوال دا دی کانسلیټس کې دا د سپینو تکلیفو کې مثلا انټي بایوټیک ورکوي او به نمایي کې پریږدي یا د دوه ګولې څخه شي نو دا ضرر نه لري.
ډېره مننه
عارف جان.
عارف جان د ننګرهار نه ک نور پوښتنه دي نو ته خبر ډېره په ځای خبر او ډېره معقوله او زه ان شاء الله
پوښتنه کوم. او بل پوښتنه دا سټریزین ډېر استعمالوي د تنفلونو کې ډاکټران ډېر دا خو ضرر نه لري. مننه
تشکر ان شاء الله زه ټول باندې درته توضیحات اچوم. لکه څنګه چې دا ورور وې دغه متاسفانه چې موږ دغه مسولین د ساتومې د بخش هرڅوک چې دی خپکې دیم نه او خپکې نو خدای دې موږ خیر پېښوي نو دغه مسلې ته توجه نکوم. هغه دا چې انټي بیوټیک په خپل سر خوړل دا په افغانستان کې عام رواج دی. حتی ځنن په شفاخانه کې هم یو مریضدار ما ته راغله چې ولا مو خود مریض ته پچکارې عمر کړي په خپل سر او مریض خو خنه شو ولا وسم تاسو ته راوړم. نو د انټي بیوټیک استعمال خو په نور نړۍ کې حتی کېدای شي کدا یې موږ غوندې په حساب سره اقتصاد هم ضعیف وي او یا پرمختللي مملکتونه هم نه وي نو په هغو کې هم په خپل سر دواګانې نه خرڅېږي. ولې متاسفانه په افغانستان کې انټي بیوټیکونه هم په خپل سر خرڅېږي. نور دواګانې څوک د فشار دوا په خپل سر خوري څوک د شکر دوا په خپل سر خوري چې بعضې وخت ډېر خطرناک ثابتېږي. او د انټي بیوټیکو په خپل سر خوړل باندې ډېر جنجالي دي په دې خاطر چې دغه میکروب با وجود دی چې دومره وړ دی چې په سترګو خوب نه لیدل کېږي. حتی په دوربینونو باید په ډېر مجهز و مایکروسکوپونو هغه ولیدل چې په زرها و په لکه و په میلیونه و درجه باندې هغه غټ شي تر څو چې موږ تاسې هغه هم یو بڅر کې قدر ته یو شی وګورو. نو هغه هم با وجود دی چې دومره وړ دی خدای پاک دغومره قدرت ورکړی دی چې هغه د موږ تاسو با وجود چې دومره ټکنالوژي سره ده او په لکهو او په سلهو نفر د دې د محوه کولو د مینځ وړلو لپاره کوشش کو لابراتوارونه دي او ماشینری دي او لکهو نه پیسې مصرفي ترڅو چې د میکروب هغه دوا ورته جوړ شي او هغه د مینځ وړل شي. ولی هغه میکروب با وجود چې دومره وړ دی په دې کې د خدای په قدرت دی که څوک علم ولري او تفکر ولري لکه چې په قرآن کې وخت نه وخت چې تفکر که څوک رښتیا هم فکر وکړه نو دغه میکروب با وجود دی چې دومره وړ دی دا کولی شي چې د هغه تا څومره کوشونه زحمتونه په کالونه دی چې زحمتونه وباسد په دقیقو په ثانیو کې درته مینځه یوسي او د هغو په ضد یو انزایم یا یو مواد جوړ کړه تر څو تاسو دغه دوام چې جوړه کړې دای مینځه یوسي. نو په دې خاطر د وزارت امین هم اول خواهش کوم چې دغه په خپل سر دوا و خرڅونه لکه څنګه په نوره نړۍ کې یو قانون شته دی ورته په موږ ترتیب باندې دلته یو قانون جوړ شي چې یو خاص محدود دواګانې لکه پرستامول چې کېدای شي په نوره نړۍ کې هم په بې نسخې نه ورکړل شي نو دغسې په د دوا په خستلو باندې بې نسخې نه بندیز ولګي تر څو پورې دغه مریضان چې د مقاومو انټي بیوټیکونو د سبب کې مقاومت د انټي بیوټیک منستر وړي او دغه سبب کې د غوڅ خجلوګری وشي که چې کوم بل ورور په لاین کې د بیا
کول ډیر زخت زیات اوریدونکو په لیکه کې دي. یو بل اوریدونکو به هم واخلو قریص عبد الله حد په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ قریص کا کوم پوښتنه.
السلام علیکم خواهر عزیزم بعد از زهره تم بخیر سلام خدمت شما خدمت جناب دفتر سے تقدیم میکرم. جناب دفتر سے محترم ما یک خو شخص از خود من سر که دکتر سی محترم من تکلیف گلوندردی دارم. زمانی که گلوندردی مرا آزار نمیتا در نمیتونه زمانی که من قرآن اگر تلاوت میکرم خود فقط صدای من جیشینه بسیار زود بیشینه صدای من کاهش پیدا میکنه که پاک پاویزه میگلوند و بند بشن صدای من نمیبرایه. همزمان از این که مثلا میشه باز آب بدن دهنی را کاملا خشک میشه و سر سینه میکس بیخی تخت میشه میتو اصلا درد میگیره. از یک آیت مثلا یک صفحه یا دو صفحه با بالاتر من خونده نمیتونم. این مشکل من است من در شفاخانه رحمان در قدس مراجعه کردم در اونجا برای من دوا دادن ولی متاسفانه دکتر پاکستانی بود، گفتن که هیچ مشکلی نداری. برای بر ما دادن، آوردن دوا را خوردم، از دوا هیچ فایده ای من ندیدم. باز دوباره تکراری باز دکتر رفتم، باز اون دکترها گفتن که خودت مشکل نداری. وقتی که دکتر مراجعه کردم، دوای بعدی را آوردم خوردم، برای من کردم فایده مشخص و کنم فایده چی نکرد برای من چنگیر. یعنی می سوال من دکتر سیم محترم، مشوره شما در قسمت چی هست؟ وقتی که اگر ما در قندوز در اینجا رفتیم تدعیم نشد، ولی اگر دفاتری مثلا دفتر مرکز کدام شفاخانه اگر شما درک داشته باشید، دکتر سیم کنم مشوره که خودتان اگر می داده باشید مهربانی بکنید. دکتر سیم ما پیشتی تکلیف خود بسیار زیاد گشتم، البته بسیار تدعیم کردم مطابق وست، متاسفانه ایت یک شخص را من نیافتم که برای من دوای
خیر باشه.
دوست عزیز،
ما انشاءالله به مشکل تو میپردازیم. اولی که بیادره که من میوظیفی چی هستک؟
من فقط عادت خاص ندارم جناب دکتر بزرگوار، فقط چی دارم؟
تاریخو نیست، یعنی میبخشین که وقت، چون برنامه وقتش کم است که با سوالت به جواب نمانه. وظیفه اشغال خونه داری که با صدایت ارتباط داشته باشه؟ مثلا اشخاصی که زیاد حرف میزنه، مثلا یا تلاوت زیاد میکنه قاری باشه، یا کسانی که آوازخوان باشه، و اینطور وظیفه که زیاد گپ زدن در حرفیت شامل باشه، تو گپ خونه نیست؟
دکتر سید، ما استاد هستم، کوتاه برات بگم استاد هستم، طبقی اولا در درس میگم قرآن از میشم.
بسیار خوب استاد محترم، جزی از مشکلات تمی هسته که خودت زیاد حرف میزنی، به این خاطر مشکلات یکم ذره کنترلش مشکل هسته. که برالاوی ازی، آیا سردردی، بلغم با گلون آمدن، سجده که تا میشی، احساس گرنگی در پیشانی و سر میکنی یا نمیکنی؟
البته سردردی هم دارم، بلغم سینه تکالیف شانه دردی و شانه ما در طرف بسیار زیاد درد هم میکنه. بله
خود دوست عزیز، من انشاءالله کوش میکنم که با وجود از اینکه وقت برنامه کم است، تا اندازه میتونم برت انشاءالله معلومات میتونم و تا اندازه که میتونم راه حل برت پیدا میکنیم. سعی است انشاءالله خداحافظ. دوست عزیز از کندوز، بیادرکم گلوندردی که خود داری، زیادتر و ارتباط با وظیفه دارم، کسانی که مصروفیتش طوری است که او باید زیاد حرف بزنم، مثل استاد است یا قاری صاحب است یا آوازخوان است یا دیگر نطاقا و کسانی که زیاد حرف میزنن یا کسانی که در یک جای هستن که زیاد کت مردم سرکارش است و باید گپ بزنن، همین تو یک مشکلات میشه که در نزدشون پیدا شون. در یک تعداد حالات میشه که یکان مشکلات زمینی نیست باعث ایجاد تو مشکل شوه، مثلا چرک دماغ که من 3-4 سوالی که در آخر از پیشت کردم، ای زیاد ارتباط با چرک دماغ داره، چون وقتی که زمینه مساعد برای التهابات گلون موجود باشه، از او جمله چرکای دماغ که او را معمولا به اصطلاح سینوزایتس یا چرک دماغ میگن، ای افرازات از بالا میاد به گلون و از سبب التهابات گلون، بالخصوص قسمتای بالای گلون که معلوم و تانسل از سبب التهابات از او میشه و میشه بعض وقت التهابات انجره که زیاد ممکن التهاب مزمن انجره را خودش داشته باشی و ای هم به علت امو چرک دماغ که خودت هم تقریبا یک نسبی تشخیص چرک دماغ هم در خودت موجود هستند. دیگه بهترشی هست که خودت به یک متخصص گوشگلو یا شفاخانه یا متخصص گوشگلو برین، یک عکس دماغ اگر دکتر صاحب جا بشدید باز برد بگیره، اگر چرک دماغ داشته باشی، اگر چرک دماغت پاک شود، تداوی شود، بعض وقت رای حلش دواست و بعض وقت اگر دوا نشه، فاکتورهای مساعد کنندهش باید دور شود و علاوه از این ششتن چرک دماغ که یک رای کتابی هست که معمولا مردم میترسد پیش که ولی عادتی میشه در حال که اتر نیست و اگر اتر می بود همی دست آمادم نمیشوش، روی هم نمیشوش، دان هم نمیشوش که ولی عادتی میشه. دیگه به این خاطر خودت بهتر است پیش یک دکتر گوشگلو بری، عکست گرفته شوه، اگر در عکس مشکل بودک تداوی چرک دماغت که شوه، امید است که مشکلات دیگه تام کتش کنترل شوه. بل علاوه از این کوشش کو که حرف کم بزنی، اگر حرف گفتن ضرور بود که باید حرف بزنی، نه بسیار بلند نه بسیار آهسته. اردویش یک نوع از تروما به هنجره است، لارنجل تروما تولید میکنه و این مشکل تزیاد میکنه. دیگه بنا ان کوشش خویی شوه که حرف کم بزنی، و اگر می حرف باید بزنی باید به با شدت بسیار بلند و نه به شدت بسیار آهسته، یعنی خب خب زدن یا خب بسیار خب خب گفتن، این هم به انجره نظر به حد متوسط گپ زدن این ضربش زیادتر است. دیگه کوشش کو که کم حرف بزنی و تا که میتونی کوشش کو که استراحت صوتی بکنیم. و برعلاوه از نمک غرغره نمک و بخاطر بینید، اگر از همی بینید سر او نمک کش کنی و انشاق کنی و گلون هم کلی کنی، گرچه بنجریت خاص فایده نمی کنه ولی میشه که التهابات بالوم هم که عزیز هم باشه میشه به او مفید تمام شوه. دوست دیگه عارف جان که ازنگار تماس گرفته بودن، یک جز سوالش مانده کمی رو میبخشن اگر اجازه تان باشه جواب بودن.
دکتر صاحب اگر بختونه به هم جواب که فقط منگه یه دقیقه وقت لرو بخبرونه که او دغلت در ساحل اکبری پونم در ازادی رادیو به فیسبوک پرنه که دیر اوریدون که خپل بختونه مطرح کردی، ساحل اکبری ویلی چه دستونی اضافی غوخه لری او در چپ طرف غوگ نه کل کل او به هم زی بلندو که په یو دقیقه کې تاسو جواب کړئ.
اول خو لکه د دوه عارف جان ننګرانې چې تماس نیولای و یو لاند جواب دا ورته چې اصول داسې نه دي چې هیڅوک یو په خپل سره دوا یو خلک کدا سترزین وي او کدا انټي بیوټیکونه وي او نور دواګان وي. دا خلاصه خبر ده، په خپل سره دوا و استعمالول ښه کار نه دی او په شمول د سترزین. بل د سایل جان اکبری د ورور په جواب کې باید وایم چې د اضافي غوکه باید اول ګشکول متخصص ته مراجعه وکړي یا د ریښتیا هم اضافي غوکه ده کنه. معمولا خلک تانسل ته اضافي غوکه وي یا چې د اضافي غوکه نه ده، خو په خاص حالاتو کې موږ دغه اضافي تا دغه خلکو په اصطلاح اضافي غوخه لری کیو او هغه همغه وخت چې یا زیات ستونی درد سبب شي په کال کې 3-4-5 شپږ مرتبه یا په تنفس کې مشکل پیدا کوي په فیل دی بلکې مشکل پیدا کوي یا یو تدانور مشکلات چې په غوخه حالتو کې موږ دغه تانسل د ستونی تانسل کې دای شي است کو نو غیر دغه کې هغه خبر نه ده چې مشکل نشته دی دغه نزویم کې دای شي په مختلف حالاتو کې من سره شنو په دغه خاطر باید ډاکټر سره مراجعه وکړم.